سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې اوس مهال د ازادي رادیو خبرونې څلور ویش ساته دوام کوي د سهار لښ په ګوډه مخام تر شپګو په لندو څو په 1915 متر او د مخام لښ په ګوډه سهار تر شپګو په منځني څه په 2.9 تاسې د ازادي رادیو خبرونې ریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو په داسال کې چې اله ګونډیو هیوادونه په جبري ډول د بی اسناد افغانانو اخراج روان دی د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت وایي په تېر یو کال کې یوازې له ایران څخه باندې 8000 افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته ستنه شوي دي د دغه وزارت وایند عبدالمطلب حقانی پروندوشنبه ویلي له کوربه هیوادونو غواړي چې له افغان کډوالو سره سم چلند وکړي په وروستیو کې اله ګونډیو هیوادونه په ځانګړي ډول له پاکستان د افغان کډوالو ډلې اخراج روان دی له ایران هم پاروستیو کې د افغانانو ډلیز اخراج زیات شوی دی د ایران برنه خبری ژانس د خراسان رضوی ولایت د سرحدي قومندان سردار مجید شجاع په وینا د جدي پراتم راپور کړی و چې د ایران پوځیانو په یو میاشت کې 8000 بی اسناد افغانان نیولی او د دوغارون سرحدي دروازې لارې افغانستان ته سپارلې دي د پاکستان یو چرنیز بنسټ وایي په تېر 2023 کال کې د وړم کار پرتله په پاکستان کې حملې په بېساري ډول په 80% زیاتې وي او د حملو په تړاو د مړینو اندازه 1 او د ټپي کېدو اندازه 2 زیاته شوې وه دغه شمېرې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو مرکز پرون دوشنبه د دغو شمېرو له خپرولو سره ویلي په پاکستان کې تېر میلادي کال چې یکشنبه یې وروستۍ ورځ وه د 1545 حملو کبله 918 کسان وژل شوي او 1350 کسان ټپیان شوي دي هلته چې د دې مرکز په وینا په 2022 کال کې په 380 حملو کې 509 کسان وژل شوي او 816 کسان ټپیان شوي وو دا په تیرو څو باندې 50 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړی کال ګڼل شوی دی روس له هغه چې څه کم 2.5 کال مخکې طالبانو پر افغانستان وال کټینګ وکړه په پاکستان کې خونړی حملې زیات شوي دي پاکستان وخت نه وخت په دغه حمله کې هغه وسلوال دخیل بولی چې په وینا د افغانستان له خوري په استفاده په پاکستان کې حمله تنظیموي هغه تور شاد طالبانو حکومت نه مني نن سهار وختي نه معلوم وسلوالو د خبر پښتونخوا په مریلي کې شپږتنه سلمانیان یا نیان په دز وژل دي د سیمه په خوا د پاکستاني طالبانو مهم مرکز ګڼل کېده د پولیسو یو محلي چارواکي جمال خان دغه پیښه چې تایید کړي د ولیدي چې چای مسؤلیت نه دی منلی دغه پیښې محلي اوسیدونکو ته ټکا ورکړی وای دغه نیانو په بیلابیلو سلمانیو کې کار کوه او په جاپان کې د روسي زلزلو په نتیجه کې د مرشو او شمیر لکتر لګا تسلی وخصانو ته زیات شوی دی په ایشاکاوا کې یو محلي چارواکي د نومونه خود له په شرط د فرانسې خبري ژانس تندن سشن بي ویلي په دغه ساحه کې د مرینو شمیر اته تسلی وختال ور شوی دی د زلزلو په نتیجه کې چې د جاپان لویدیزي ولړځوه په زورګونه وداني موټرونه او کیختي زیانمن شوی دی د جاپان چارواکو نن سشن به هم له خلکو وغوښتل چې د نورو سخت زلزلو د خطر له کبله خپل کورونه د باندې وی روز له هغه چې پرونه د رختر په کچه و شاریه شپږ درجه زلزلې د جاپان ځینی برخه ولړزولي له هم د زلزلې ټکانونه په ایشیکاوا کې او ورته چیر مسیمو کې روان دي تر زلزلې وروسته د تسونامي طوفان د راوتلو خبرداري هم ورکړل شوې ده تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې تمه ده د طالبانو د حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ باندې یو پلاوی پاکستان ته لاړ شي دا چې د دغې پلاوی د تک هدف څه ده او د کومو مسایلو پر سر د خبرو لپاره دوی پاکستان ته سفر کوي اوس به په دې پلاوی کې نور څوک وي وړاندې درته په خبرونه کې وایي په دې اړه به هم را سره راپور واوري چې په غزنی کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرباغي قبر په بد وضعیت کې ده د دا چې خان قرهبغه څوک و څومره سندرو سره تاسو بلد یاسته او همدارنګه دا چې ولې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی په دې اړه درته وړاندې لسیمې جزئیات لرو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د یو ملي سوداګر په مرسته باندې هلته د اوښانو د روزنې یو فارم جوړ شوی.
دا څلور کاله کېږي زه دلته اوسم، دا اغزه د کربلاغ دی، دا اوښان خو دی دلته ډېر چاغی دي.
د چې نور د اوښانو لپاره څه ګټه کوي او د یو په یو فارم کې څنګه اوښان ساتل کېږي په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په اوکراین کې به مو د جګړې له جزئیاتو هم خبر کړو. نور مطالب هم شته که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبرې مجله کې مو زه فریده سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. تمدا د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ او پلاوی د طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ سړکو د سمون په موخه سبا اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ لیکي په دې سفر کې به په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو، پاکستان ته د ټي ټي پی غړو په سپارلو او د پاکستانی حکومت او د حریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه بحثونه وشي. جزئیات مې زهري مل لاورو.
پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې راپور ورکړی چې د طالبانو حکومت د کندهار والی ملا شیرین اخون په مشرۍ یو پلاوی سبا اسلام آباد ته سفر کوي. رسپانې د سرچینې له یادولو پرته لیکلي چې په دې پلاوی کې به د طالبانو د دفاع او اطلاعاتو وزارتونو او د استخباراتو ریاست استازي هم وي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په ډیورن کرخه د اسغان تار لګولو، په چوان دروازې له ویزې پرته د ترانزیت، پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پي او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وکړي. د طالبانو حکومت د کندهار د والی ویان محمود اعظم او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو مجاهد تېره شپه د بي بي سي د ایکس پاڼې په یو سپیس کې وویل دا سفر د هغو کمیټو د کار د دوام برخه ده چې لاله وړاندې جوړې شوې وي. خو پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې بیا د ذبیح الله مجاهد د څرګندونو برعکس لیکلي دا خبرې د کمیټو په کچه اوس پیلېږي او وروسته به د وزارتونو تر سطحې ورسیږي او راتلونکي غونډه به یې اونۍ وروسته په کابل کې. ایکسپریس ټریبیون دا هم لیکلي چې د طالبانو د حکومت د اپلای بعد د خپل مشر ملا حبت الله پیغام چې ګڼ مسایل رانغاړي اسلام آباد ته ورسوي او تر څنګ به یې کابل ته د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر ملا فضل الرحمن د سفر په اړه هم معلومات ورکړي. خو رسپانې نه دي لیکلي چې د ملا حبت الله په دې پیغام کې کوم ګڼ مسایل شامل دي. هخوا ملا فضل الرحمن پرون په ډیری اسماعیل خان کې غونډې ته وویل چې راتلونکي اونۍ کابل ته ځي او د سفر هدف یې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بې باورۍ فضا ختمول دي. خو ایکسپریس ټریبیون بیا د یو پاکستاني چارواکي له قوله ویلي اسلام آباد ته د ملا شیرین اخون سفر پایلو ته ډیره هیله مندي نشته. په همدې حال کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا کتسم هیله ښیي چې دا سفر د دواړو لوریو ترمنځ د اړیکو د سمون په برخه کې یو لار پرانیزي، خو زیاتوي کابل ته د ملا فضل الرحمن او اسلام آباد ته د طالب پلاوی سفر دواړه د طالبان حکومت په غوښتنه کیږي.
نو هم به دا شوی چې یو طرف ته طالبان او سوای د افغانستان او یو طرف ته پاکستان وای، نو بل په توازن هم سره برابر شي وای. نو پاکستان هم دې ته باندې شو وای چې دې ته ضرورت شته چې موږ د خپل سوال ته د شمالي میره وکړو.
په رسنی څخه د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو کړکیچ په ښکاره د تحریک طالبان پاکستان له امله دی. پاکستان د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورن کړی. اسلام آباد د هم ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. خو د یک شنبې په ورځ د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد تارت کړی چې ګني ټي ټي پی په افغانستان کې ځالې لري.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د غزنی په قرهبغ ولسوالۍ کې د افغانستان د مشهور سندرغاړي خان قرهبغي د قبر بد وضعیت، هغه د خپل کور د په یو کونج کې ښخ شوی دی چې اوس یې قبر په بد وضعیت کې دی. د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اورېدلو ته اجازه ورکول کېږي نو باید د خان قرهبغي زیارت له سره ورغول شي. تفصیل په دې راپور کې لسیمې اورو.
د غزنی کرباغ ولسوالۍ له مرکز څخه سویل ویدیز لور ته په 2 کیلومتری واټن په ملاخیلو کلی کې دلته د یو خټین کور تر یوې اس کې بالاخانه لاندې په یو وړه خونه کې د یو ویاړلی او مشهور شخصیت قبر خان کرا باغای د پښتو موسیقي او سندرو بي جوړي نوم د افغانستان وتره سندرغاړی خان کرا باغای چې شاوخوا نیمه پیړۍ وړاندې په کابل کې ناڅرګند کسانو په یو وسلوال برید کې وواژو او مړی یې خپل کلي ته انتقال سو نو هلته په هدیره کې د دفن کولو اجازه ورنه کړل سوه چې وروسته یې مېرمنې او د کورنۍ نورو غړو په خپل کور کې چې د ده کورنۍ پکې اوسېده د کلا په کونج کې تر بالاخانې لاندې په یوه خونه کې خاورو ته وسپاره دلته اوس په دغه کلا بالا خانه کې د خان کرباغې د کورنۍ یوازې همدا یو قبر د نشانې په توګه پاته او نورې نو ټوله کورنۍ او اولادونه له دغه ځایه کوچېدلي او تر د کان تیر سوي دي د قبر د خونې پر دیوالونو د ښځو په لاس په سپینو سرو زرغونو او نورو رنګونو پر دسمالونو په خامکو لیکل سوي کلمې او یو شمېر بازاري دسمالن راټال دي د قبر خونه نوسه دیوالونه یې را کولېدلي او خاورې یې را توسوي دي پر قبر زرغون ټوکر غوړېدلی خو خاورې او دوړې په هوارې دي که د خان کرباغي کورنۍ اوس دلته نسته خو د هغه کلیوال ډیری وخت هغه قبر ته ورځي خونه یې را جارو کوي او زیارت یې کوي شاوخوا بیا کلن ګلاب ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی دی وایي ډیری قریبان او مینهوال یې زیارت ته راځي خو قبر یې په بد حالت کې دی
تا بل ورځم راغلی وو دغه اجارو کو پاکې کو صفایې کو چې دغه وکړو چې بېرته ولاړو کلي ما ته راکوي وایي دغه له تا سره یي که څوک راتلو دا قبر ته ورکوې دی راځي دلې ډېر ورته راځي
شاوخوا 15 کلن عبدالحکیم هم د کلی لابل سره د خان قرباغي د قبر زیارت ته راغلی دی د خان قرباغي د ښه شخصیت کیسه کوي او وایي له بده مرغه چې اوس دلته دفن دی دا په داسې حال کې ده چې د غزنیګڼ اوسیدونکي وایي که حالات سمیږي موسیقي او سندرو ویلو او اوریدلو ته اجازه ورکول کیږي نو باید چې د خان قرباغي زیارت له سره ورغول سي که په اوسني وخت کې په افغانستان کې له موسیقي سره په سندرو ویلو او اوریدلو بندیز لګېدلی دی خو د تیر جمهوري نظام په 40 کلنه دوره کې هم د اطلاعات او کلتور وزارت د ځینو نورو سندرغاړو تر څنګ د افغانستان د نوموت سندرغاړي خان قرباغي د زیارت جوړولو ته پام نه و کړی
و مورید چې په غزنی کې د خان قرباغي وضعیت د کبر وضعیت له پخوا پرتله باندې ډیر خراب شوی دی او د غزنی اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې باید د قبر ته توجه وشي او ورغول شي بل پلو په خوست کې هغه شمېر ځوان ډاکټران چې له طبي زده کړو نوي فارغ شوی دی وایي دوی د زده کړو لومړی پړاو پای ته ورسوه خو مسؤولو ادارو ته باید دوی ته د ستاج دورې لپاره په مناسب روغتونونو کې د عملي او نظري کار د زده کړو زمینه برابره کړي دوی ټینګار کوي چې اوس مال افغانستان کې طبي ټکنالوژي باید وارد شي او نوي ځوانان په درملنه کې په عصري ټکنالوژي باندې باید تکیه وکړي ورسو خوستاو د تغې ځوانو ډاکټرانو خبرې په دې راپور کې ورو
په خوست کې نوی ځوان فارغ ډاکټرانو غوښتنه کوي چې دوی لپاره د اړوند اداري او د پوهنتونونو چارواکي د خوست او هیواد په هغو روغتونونو کې د ستاژ دورې د بشپړولو زمینې برابرې کړي چې پیاوړي متخصصین ولري او په اوسمهال طبي ټکنالوژۍ سمبال وي. دوی یاد څرګندونې د احمد شاه ابدالي د خصوصي لوړو زده کړو موسسې د لسمې دورې د نهو شپېتو ځوانو ډاکټرانو په فراغت غونډه کې مشال راډیو ته وکړې. فارغ شوی ډاکټر عبدالقادر محمدي مشال راډیو ته وویل
د راتلونکو لوړو زده کړو لپاره هاند او هڅې جاري ساتو. لوړپوړو چارواکو مسؤلینو هغه کسان چې د دولت په راس کې دي لاغوی مغوښتنه داده چې موږ ته د عملي کارونو په برخه کې زمينه سازي وکړي.
په ټوله کې اقتصادي ستونزې هغه دي چې په افغانستان کې د نورو برخو په خوا کې د محصولاتو په زده کړې بهیر هم منفي اغیز کړی او هغوی غواړي چې د دوی مالي اړتیاو د پوره کولو لپاره دي د زده کړو په خوا کې دوی ته د کار زمینه هم برابر شي. یو بل تر فارغ شوی ډاکټر احسان الله نورزی وایي
خو پرتلون کې د مربوطه ادارونه د مربوطه ریاستونه مهمه ده چې مونږ ته د کار زده کړو زمینه مساعده کی ځکه دا ډیر ضرورت ده او ډیر ضرور دی. دغه هیله ده چې مربوطه ادارې د عصري وسایلو پښتون کې مونږ ته دغه زمینه مساعده کی ترڅو مونږ عملی زده کړې هم او بریالیتوب سره سره ورسو.
په خوست کې د طب برخه استادان په افغانستان کې د طبابت په برخه کې د نوي او عصري طبي ټکنالوژۍ د کمښت ستونزې ادوی وایي تر څو چې اړوند ادارې او د طبي زده کړو مؤسسې دا برخه غني نه کړي په افغانستان کې به ناروغان په تشخیص او درملنه کې نورو هیوادونو ته اړوي. د طب پوهنځي استاد پروفیسور بادشاهزار عبدالی وویل
نو موږ د ځوانانو نه زما هیله داس ده چې ځوانان باید د دې ترڅنګ چې طبي زده کړې پر مخ بیایي باید د نوې ټکنالوژۍ نه هم ګټه پورته کړي او نوې ټکنالوژۍ طبابت عصري کوي مدرن کوي او د دې نوې ټکنالوژۍ په مټ به موږ وتوانیږو چې د بهرنیو هیوادونو نه د تداوی لپاره خلاص شو.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغانستان په ولایتونو او ولسوالیو کې په بیلابیلو کټګوریو کې د روغتیایي مرکزونو ایجاد اکمال او ودانیو ته پام شوی خو تر اوسه هم د دې هیواد وګړو د پام وړ برخه په لرې او اطرافي سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او په روغتیایي برخو کې لګانو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د اوکراین پر ځینو برخو د روسیې په پراخو حملو کې له یکشنبې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او تر نوي زیات ټپیان شوي دي. له نن سهاره په تازه حملو کې پلازمینه کیف او خارکیف ښارونه په نښه شوي او ځینې حملې په شا تمبول شوي. د حملې داسې وخت کېږي چې روسیې پر بلګراد سرحدي ښار د تېرې شنبې د حملو د غچ اخیستو خبرداری ورکړی و. تفصیل سالم محمد سالین اورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې روسیې له یک شنبې راهیسې د شاهد په نوم یو سل اویا بی پیلوټ الوتکې او پلسګونو بیلابیل توغندي توغولي دي. د د پوینه د روسیې په پراخ حملو کې چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته یې کړي لږ تر لږه څلور کسان وژل سوي او دوه نوي نور کسان ټپیان سوي دي. زلنسکی د دغو حملو په وړاندې د ځوابي اقدام خبرداری ورکړی دی. چارواکی وی نن سهار غنو چودونو پلازمینه کیف ولړځاوه او په غنو ساحو کې برېښنا پرچاو سو. د چارواکو په خبره د هوایي مدافع دستګاو د روسیې د میزایلو د غنو حملو د شندولو راپور ورکړي خو تر دې څو ساعت مخکې د روسیې بي پيلوټ الوتکو کیف شار په نشه کړ. په ختیځ شار خارکیف کې بیا د روسیې په پراخو حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او شل نور ژوبل شوی دي. دا حمله داسې وخت کې چې روسیې پرون پر ټول اوکراین د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې د ریکارډ تر سطحې په ایران کې د شاهد پونم جوړ شوی نوی الوتکې وتوغولې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر خپل گاونډي هیواد اوکراین د حملو د سختولو خبرداری ورکړی دی. پوتین پرون دوشنبه د خبرداری داسې وخت ورکړی چې د شنبه پر ورځ د روسیې په سرحدي ښار بلګرود کې د توغندیو په حملو کې څلورویشت کسان ووژل سول او تر سلو زیات نور ټپیان سول. روسیې په هغه حمله کې اوکراین په لاس لرلو تورن کړی او د هغې د غچ اخیستو خبره کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی روسیه یو تروریستي هیواد بللی او پرون یې له برتانوي ورځپاڼې اکانومیست سره په یوه مرکه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې لپاره کومه لیوالتیا نه ده ښوولې. د اوکراین د خارکیف محلي والی اولا سنهوبوف نن ویلی چې لږ تر لږه په څلورو ساعتونو کې د دغه ښار 1,400,000 وګړي په نشه سوي چې څو منځله ودانۍ او د ښار په مرکزی برخه کې ملکی بنسټونه زیانمن کړي دي. بلخوا د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو په ټلګرام کې لیکلي دا ستوګنې د ودانیو ترڅنګ پر بیلابیلو ساحو د ویشتل سویو میزایلو د ټوټو د لوېدو له کبله لس کسان ژوبل سوي دي. د کلیچکو په وینا د کیف په پیچر سکی سیمه کې د ګازو نلیکې هم زیانمنې سوي او په څو ودانیو کې برېښنا پرچاو سوې ده. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواک د 15 جنګي بې پیلوټ الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. تیره نیمه شپه تر دې 2 ساعته مخکې روسیې د کیف په ګډون ګڼ ښارونه په بې پیلوټ الوتکو او میزایلو وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ښځو د حقونو فعالان 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو د فعالانو په ګډون د بشري او مدني حقونو د فعالانو لپاره یو ستونزمن او له ننګونو ډک کال بولي. دا چې ولې تفصیل په دې تفصیلي راپور کې ورو.
2023 کال په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو لپاره څنګه وو؟ په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د بیزلي واکمنۍ له پیل سره سم دوی په سیستماتیک ډول او ګام په ګام پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو بندیزونه ولګول. یاد بندیزونه په افغانستان کې دننه او بهر د پراخو غبرګونونو لامل شوي او د طالبانو د حکومت پر ضد د دغو بندیزونو په ځانګړې ډول پر ښځو او نجونو د بندیزونو د لګولو له امله بېلابېل لاریونونه شوي دي. د طالبانو د دغو محدودیتونو یوه برخه په 2023 کال کې لګول شوې وه چې د ښځو لخوا په سرپټو ځایونو کې د اعتراضونو په ګډون بېلابېلو وختونو کې له اعتراضونو سره مخ شول او داسې ښکاره کېدل چې د طالبانو حکومت هڅه کوله تر څو دغه لاریونونه وځپي. په دې کال کې د بشري حقونو لسګونه فعالان په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالان د طالبانو لخوا بندیان شول او بیا خوشې شول چې یو یې د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل و. د 2023 کال د جنوري په پای کې طالبانو د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشل چې د ښځو او نجونو د زده کړو او تحصیل د حقونو یو فعال و د نظام ضد فعالیت په تور هغه مهال ونیو چې هغه د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازه د تړلو په اعتراض کې خلکو په ځانګړي ډول نجونو ته وړیا کتابونه ویشل. هغه له یوې میاشتې زندان وروسته خوشې شو. د طالبانو د حکومت استخباراتو د زده کړو فعال او د قلم لارې ټولنې مشر متی الله ویسا چې له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د عدالت غوښتنه کوله د مارچ په 20 د خوشحال خان په سیمه کې له جومات د وتلو په حال کې ونیو. ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ویسا د شکمنو فعالیتونو او د عامه افکارو د مخشوشولو له امله نیول شوی. هغه تورونه چې د متی الله ویسا کورنۍ او قلم لار ټولنې نه ومنلي. متی الله ویسا له 215 ورځو باندې وروسته د 2023 کال د اکتوبر په 16 خوشي شو. حسیب مهراری چې یو شاعر، انځورګر او لیکوال و یو له هغو فعالانو څخه و چې د خپلو خپلوانو په وینا یې د 2023 کال د جون په لومړۍ نیټه له ایران څخه تر راستنېدو وروسته په 315 سیمه کې د خپل کور مخې ته ونیول شو او له 4 ورځو باندې تېرولو وروسته خوشي شو. فریدون فکوري چې د هرات د تیاتر او سینما یو له پیژندل شویو څیرو څخه و او د دغه ولایت د تیاتر پخوانی مدیر و د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو لخوا ونیول شو، خو د هغه کورنۍ په دې وروستیو کې تایید کړه چې هغه په ضمانت خوشي شوی دی. لیکوال او شاعر زبی عیار او د پوهنتون استاد سبحان الله سبحانی نور هغه فعالان وو چې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د طالبانو لخوا زندانی شوي وو. په همدې حال کې په 2023 کال کې څو اعتراض کوونکې مېرمنې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. روقیه سایی یو له هغو اعتراض کوونکو ښځو څخه ده چې د طالبانو حکومت لخوا د 2023 کال په پای کې او بیا په 2023 کال کې زندانی شوې وه. ازادي راډیو ته وویل د طالبانو زندان د بشري حقونو د فعالانو لپاره یو ناوړه ځای دی.
په تیرو 2 کلونو کې چې موږ اعتراضونه کړي دي تل ځپلو سره مخ شوي، تل په ماتو لاسونو او پښو او په داسې حال کې چې پزې به مو په وینو سرې وي کور ته ستنې شوي یو. له بده مرغه ډېر فعالان هم د طالبانو لخوا زنداني شوي دي. د دوی زندانونه وحشتناک دي. هیڅوک کورنۍ مدافع وکیلانو او بشري حقونو ته لاسرسی نه لري. دوی په خپل خوخه حکم صادروي او ټاپه پرې وهي.
نرگس سادات، پریسا مبارز، ملالای هاشمی، فاطمه محمدی، جولیا پارسی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی او بهاره کریمی نور هغه اعتراض کوونکی میرمنې دي چې په 2023 کال کې د طالبانو د بندیزونو پر ضد اعتراضونو له امله نیول شوي دي. خو د طالبانو حکومت د ډیرو دغو فعالانو نیول کیدل نه تایید او نه هم رد کړي، او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د دې ډلې منیژه صدیقي یوه له هغو کسانو څخه ده چې د خپلوانو په وینا یې لا هم د طالبانو په زندان کې ده او د برخلیک په اړه یې هېڅ خبر نشته. د افغانستان د عدالت او ازادي غورځنګ مشرې شمایل توانه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما همین اکنون شاهد هستیم.
اوس موږ د دې شاهدان یو چې منیژه صدیقي لا هم د خپلو حقونو د غوښتلو په جرم د طالبانو په زندان کې ده، او لسګونه نورې ښځې چې هویت یې رسنیو ته نه دی په ډاګه شوی. هیله من یو چې د بشري حقونو بنسټونه، ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه به د افغانستان وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي.
د په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعاله تمنا زریه پریاني یوه له هغو کسانو څخه ده چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د پرله پسې اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوې وه. وایي چې افغانستان د خلکو لپاره په یو تیاره زندان بدل شوی دی.
آنچه که در افغانستان جریان داره،
هغه څه چې په افغانستان کې شتون لري جنسیتي اپارټاید دی. ښځې د هغوی د هویت له امله له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې دي. 2023 کال د افغان ښځو لپاره وحشتناک و. افغانستان د خپلو اتباعو لپاره په تور او تیاره زندان بدل شوی او خلک سا نشي اخیستلی.
تمنا زریه پریانی په جرمنی کې له پناه اخیستلو وروسته په تیر کال کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو حکومت تکلارې جنسیتي اپارټاید په نوم د رسمي د پیژندلو په موخه د تحسن څو خیمې ووهلې. په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو د خپل سرو نیولو له زیاتېدو سره د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د هغوی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې، او د طالبانو له خوا یې د دوی نیول له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو د څار د ښځو څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو ته وویل:
Everyone in the world should be thinking about the
situation. Pakistan باید د افغانستان د وضعیت په اړه فکر وکړي. په افغانستان کې بشري بحران بلد اندېښنې وړ مسله ده، او د ملګرو ملتونو لخوا د ښځو په اړه شوې سروې کې ویل شوي چې دوی له خپلو بشري حقونو څخه د محرومیت له امله سخت اندېښمن دي.
اوس مهال د څو خبریالانو په ګډون د بېلابېلو څانګو یو شمېر فعالان لا هم د طالبانو په زندان کې دي، او د برخلیک په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ځینو بندیانو کورنیو څو ځله ادا کړې چې دوی ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي، او دغه زندانیان روغتیایي اسانتیاوو او مدافع وکیلانو ته له لاسرسي څخه محروم دي. هغه څه چې د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو هم تایید کړي او دا یې له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې ده. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. خو د 2023 کال د اګست په میاشت کې د دوی له بېځلې واکمنۍ راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په خپلو تګلارو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې. په دې بارغس ولایت د غورماشت ولسوالۍ دلته دوې شبکې دي، یوه اتصالات، یوه ام ټي ان. د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزوری دی چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هېڅ مشکل مو حل نه شي. موږ دغه اواز دي د ولاړو فرو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وایم. زما ورور دغه ستونزه ده چې زه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم، او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راته راوي. ډیره مننه به ایسته څخه هم د حکومت څخه هم. دغه زما حواز در حکومت پسې ورسوي. ډیره مننه.
ازادي راديو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالی اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیرو سره په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا غوښتنه ده چې موږ سړکو باندې هیله او کوشش وکوي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک له ټلیفونو او له شبکو سره ډیر پوښتنې دي، ټلیفونونه ښه کار نه کوي. دې څخه هیله کوو چې د موږ دا هیله او دا د موږ درخواست په ځای کې
ستاسي پیغام ستاسي نظر